درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې هوکړې خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د یو تازه راپور لمخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولی دی. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبري وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلې شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کشتې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درې ملوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یو میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. د دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یو لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او طوفان وروسته سیلونو لشتر لشه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل زپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر اولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتل کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس یې د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړي چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني، ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان پر شذو د طالبانو د بندیزونو د دوام په اړه وایي چې افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د بندیزونو په دوام کې هغوی بندي امیر ته لټلو منه شوي. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څه وایي؟
اما لا هم دې سترګې غړوي چې څنګه وزورو، څنګه خفقو.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن واکسین شوای دی.
کله خو بیا قانې کړی شي ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
پا په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وایي ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میشتو راهیسي درولې دي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعت اوریدای شي. زموږ خبرونه نه یوازې د رادیو بلکې د ویبپاڼې لاره هم اوریدای او ځینې مطالبه لوستلی شي. د خبرونه د فیسبوک او یوټیوب له طریقه هم وړاندې کیږي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره پرتله کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی وړ مورس په یو ویډیو کې وویل چې لدی ورسته انجونی او شزی د باندې امیر ملي پارک نشیتلای. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخه مرستیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر باندې کلیکلی طالبان د جنو په ذکرو کار او سفر په بندیز لګولو قانوني نشول، اوس غوړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخاوني سي. حسیب تلاش را سره راي د موضوع تفصیل دا ورو مهرباني.
سلامونه. د بشري قانون څار سازمان د خزو برخي مرستيالي هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته خبرګون خوله چې انجونې او خزي بندمیر ملي پارک له ننوتلو منه کړی. هغه تیر شپه په خپل یا په خواني ټویټر شبکې لیکلي دي چې طالبان چې لزده کړو کار او سفر کولو د انجونو او خزو په راګرځولو ندی قانې شوی، غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. دربار زیاتوي ګام په ګام د خزو پر وړاندې دیوالونه لري کی هغه څه چې میرمنبار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولی. د دې وړاندې هم بلابلو د ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې ده چې ویلې دي د کړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خځو د تک مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه کوم نوی دریز نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه څه چې خپله یو شمېر دینی عالمانو له دې د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او خځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللی دي. هغه په بند امیر ملي پارک یو شمېر هټیوالې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. له دوی یوې هټیوالې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ کې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بند امیر پارک ته د ښځو تر راتګ کم شوی چې له امله د دوی کار روزګار هم خراب شوی دی. خو دا پریکړه به د دوی په وینا د دوی کوچنۍ سوداګري د بندیدو د ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو سیدونکې زهرا قمبری بیا وایي بند امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډیرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغیزه کړې ده. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په افغان نجونو او ښځو خورا سخت بندیزونه لګولې دي او چې له دې امله افغان نجونې او ښځې د دوی د واکمنۍ له پیل راهیسې او د تیرې دورې په څیر د وې تورې دورې نوم ورکوي.
ډېر مننه تلاش صاحب. په دې راپور کې چې تلاش صاحب وړاندې کړ د بشري حقوقو د څار بنسټ د شزو د برخې مسؤلې هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بند امیر ته د شزو پر تګ د طالبانو بندیز شزي له طبیعت او ټولنې هم منع کړي او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال وشي امیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلی چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدودیتونو پر شزو د ژوند کړې څومره تنګه کړې ده.
هر ورځ موږ فکر کوو چې نور به بس وي، هم دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چې لون کولای شو چې دوی تن لا هم دغه ده ژوند سهله څنګه کو او لا هم دی پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفه کو. اته د دې ذهن دې نه راشو چې دا خزي الته چیزی دوی ته معلومی دی چې هلته څوک یوازې دی نه چې هلته خپل د والدینو سره ځي، که نجونې دي که میرمنه ده، خپل خاوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره د نارینه وو سره ځي، یو ځای ځي، ځکه هغه د یو محل نه ډېر لرې واټن لري. په دې وروستیو کې چې هغه ښځې چې د لوړو تحصیلاتو لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله، ته هغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم و نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستې او د بقا لاره باید پرې ورک وي، او داسې وځوروي چې حتی په زندان کې به هم دومره ځورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل حجاب نه مراعاتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعات کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعات شوی؟
حجاب خلک هېڅ لیدل کېږي نه، خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مې پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب دوی وایي که نه وایي، داسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی وایي چې دا حجاب دې هم لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی، هسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریقه او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار او یو بل سره د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورت به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنی څه اوس زه د تفریقه نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو، مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې اچولی، خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوشي امیل بچې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
په پکتیا کې لسکونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درو میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي، غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو څمکنیو لچې احمد خیلو ځادران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته انتقالي شي. په دې اړه د نجیب الله لو خیل راپور واوري.
دا پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دریو اړوند ولسوالیو زرمات احمد ابا وسید کرم کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسان د لړ مهال لپاره په کار ګمارل شوي دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لارو، لخته یو ویالو، کاریزونو او سربندونو کې کار کوي، د لړ مهال لپاره ورته د ورځې $15 مزد په پام کې نیول شوی دی.
موږ به ایران ته دادی، موږ خپل خلک ایران ته تلو، نور هوادو ته تلو، په هغه کې په اوبو کې به یا په کښتیو کې یا په قتل ورسېدل یا د لوږې نه مړسو لای به یو هغه برانی حکومتو خلک به وشتل او به رسېدل، په قتل به ورسېدل. الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع سي، بر ملک ته څوک خپل وطن هم ده، هم ثواب هم خرمه.
هغه کسان چې یادی مؤسسه په کار بوختلی خوښ دي او وایي په خواهی هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټوله ورځې لیا تیروله، خو که دا ډول واړه واړه کارونه هم ورته برابري دي، دوی ورباندې څه ناڅه ګزاره کیږي.
مخکې خو به چه کول، مخکې خو بېکاری و، سره کار روزګار نه و، سره دلته لږ دې اړیکه کړی، دلته لږ کار کړی، دا کړی،
دی خلکو وجت ډیر سره خراب وو او شکر الحمدلله د لګیا د ټول خلک لګیا د مصرف پي کار کوي او موږ له دې پروژې نه ډیر خوشاله یو.
د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکو بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي دا ډول لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي.
دلته باید داسې بنسټیز کارونه وسي چې بندونه جوړ شي شی جوړ شي مطلب پوه شي چې وخته پورې خو دوام وکړي دا اوس بېرته مطلب لس منټه پنځلس باران وسي ور دا شی راډکیږي نو بې پایدې رسي دا موږ به مزدوري پنځه ورځې خو آینده مطلب دا نه لري. داسې یو کار باید وسي چې مقصد دغه آینده د قوم ته د خلکو ته د ولس د خدمت ته مطلب یو کار وسي یو خدمت وسي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین خلکو لپاره د لنډمهاله کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنې د پرمختیا په برخه کې هم ګټوري بولی.
سی کړي است کېږي پنځه په پنځه کې غالبا دغه کړي او ترنچونه بسلای کېږي دیغه په وجه باندې چلته یو طرف ته وبو ذخیره کې آینده د فارسي وبو ذخیره سي او بل خبره دا ده سي پکتیاوارو ته د کار زمينه برابر سي او د دې ترڅنګ د خړونو سیلابونو سخت خړونو سیلابونو مخه نیوي کېږي په دې سره.
یاد دی وی د پکتیا په مرکز او دریو ولسوالیو همدارنګه لس نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو خو اوس یو موضوع چې له منځنۍ آسیا سره اړه لري. د بشري حقوقو فعالان وایي روسیه د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمېر ډېر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی دی چې اسدالله لودین څخه یې اورو. لودین صاحب مهرباني.
ډیر مننه څاروان صاحب. سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. د ازادي راډیو د خبر څنګ د یو شمېر بدني فعالانو په حواله ویلي چې دوی داسې عملی نمونه یا بیلګې پیدا کړي چې خی په روسیا کې د منځنۍ آسیا له کډوالو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او د روسیې دفاع وزارت دوی مجبوروي چې د تابعیت په بدل کې پوځي لیکو ته ورشي او له پوځي لیکو نه بیا د اوکراین جګړې ته واستول شي. د بشری حقوقو یوې فعال تاتیانا کوتلیار پر خپل ټلګرام چینل داسې ادعا کړې ده او د غراز د غیدای پر خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلې چې الکتر لگا پنځو کډوالو چې د منځنۍ آسیا غړي د غړو هیوادونو دی او په روسیا کې اوسي د سره په دې اړه باندې خپل اندېښنې شریکې کړې دي. دغه فعال د تاجکستان دی وکډوال یادونه کړې ده چې نوم نه دی اخیستل شوی خو دغه کډوال چې د تاجکستان او په روسیا کې اوسيږي د فعال تویلی چې لدنه هم ورته غوښتنه وشو چې د تابعیت بدل کې به پوزیری کوته جذبيږي. خود بیا په دې اړه شکایت وکړ. شکایت کله چې وکړ د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته له هغه وروسته له روسیې نه وشړل شو. څلور نور کډوالو هم د بشري حقوقو دغه فعال ته ورته شکایتونه کړی دي. دغه فعال میرمن تاتیانا ویلی چې دغه شکایتونه او شواهد د بشری حقوقو سیمایزو بنسټونو ته هم استولي خو په خبره یې تر اوسه د بشری حقوقو دغه بنسټونو کوم جواب نه دی ورکړی. باید وایم چې د روسي دفاع وزارت یا د روسي چارواکو په ټوله کې تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو د غیدا په اړه څه نه دی ویلي. خو اته چې ښکارا دي حق دادی چې په اوکراین کې د روسي جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 23 پیل شوې دا د 13 میاشتو هم واوخته خو تر اوسه یې د پایته رسیدو کوم څرک نه معلومیږي. په دې وروستیو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم داسې یو قانون توشیه کړ چې لمخې هر هغه څوک چې د روسیې د پوځیانو یا د روسیې د پوځ سپک وایي نو د هغه تابعیت به حسبېږي. د بشري حقوقو دغه فعالانو نه دی ویلي چې په څه شمیر کې کډوال د محل د ناوړه ګټه اخیستنې یا له پوځ سره د اجباري او ځای کېدو له خطر سره مخامخ دي. خو شمیرې ښیي چې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانا ده چې په دې کې ګڼ شمیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتبادي او په دغه کې د راپور نه مخې یوازې شاوخوا 1 میلیون کسان قانوني اسناد لري یا د روسیې تابعیت لري او پاتې نور تابعیت ته پته مدي او د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د روسیې تابعیت یو غټه خبره ده. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه نور څه نه دی ویلي او د روسي چارواکي هم له دې وړاندې دغه ډول تورونه رد کړی دي او دوی ویلي چې اوکران کې د جګړې لپاره خپل پوځیان دي هغه پوځیان چې دوی سره لمخکنه سب دي او د دوی دفاع وزارت کلیکو کې فعالیت کوي.
بله ډیر مننه لوجین صاحب په دې راپور کې موقدر بنو اوریدونکو واوریدل چې روسیا د منځنۍ آسیا هغو اتباعو ته چې په دغه هیواد کې اوسي په دې شرط تابعیت ورکوي چې د اوکراین پر ضد په جګړه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمیر راپورونو کې ویل شوي ول چې ایران هغو افغانانو ته د تابعیت ورکولو وعده ورکړی ده چې د سوریې په جنگ کې جنگی شي. زمو شخله ازادي رادیو اورې د خبرونه نه یوازې د رادیو لاري بلکې د یوټیوب او فیسبوک او همدارس ویب پاڼې له طریق هم اوریدئ شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اورې.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان وی پاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اورزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له پیزو کلونو کښو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې او 20 سیمه ییزې نمونې یا چاپیریالي نمونې شویدی. نور حال په دې راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوې ده. یاد سازمان د خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویپاڼې او د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویلو چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوو ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه د کوچنی لرم د پولیو واکسین تیم راغلی زما کوچنی واکسین کړي له ټول میند غوړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتونو لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
بزینو ساحو کې دا سړي چې د خلکو سم علمي کې شرکت ته د مختلف نظرونو په دیاله باندې لري خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د شخص دلیل ورسره نه کله خو بیا قانې کړي چې قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي کله په یو باندې بل باندې باندې بل اخر ځینې کسان داسي چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره 1 میلیون ډالر ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو لمخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نو هله چې دا لږ زحمت وباسي او خپل ماشومان واکسین کړي. اوس په هم ورشو بختیار ساحل ته چې د سپورت په دنیا کې څه تیری شي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو په موخه د پاکستان لاهور ښار ته رسیدلې ده. د پاکستان کرکټ بورډ په خپلو ټولنیزو پاڼو نن لیکلي دي چې د افغانستان ملي لوبډله تر غرمې وروسته یاد ښار ته رسیدلې ده او تر سختو امنیتي تدابیرو وروسته له هوایي ډګره هوټل ته رسول شوې ده. تاکل شوی چې د افغانستان ملي لوبډله به د سپتمبر میاشتې په درېمه نیټه خپل لومړۍ سیالي د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کړي. د غراز دویمه سیالي به د همدې میاشتې په پنځمه نیټه د سریلانکا پر وړاندې ترسره کوي او دغه سیالي به د لاهور په قذافي لوبغالي کې وي. تر هغې وروسته د دغه ګروپ ټاپ دوه لوبډلې به د څلور غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي چې هغه سیالۍ به بیا په سریلانکا کې وي. بل لور ته د استرالیا د بیگ بیش یا شلوریزو سوداګریزو سیالیو ادارې اعلان کړی چې راشد خان به یو وار بیا د دې لیگ په سګنی پړاو کې ولوبېږي. کله چې استرالیا په دروان کال په کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د اوسنی نظام له لورې د ښځو پر وړاندې د لګول شو محدودیتونو له امله چې دوی ونه غوښتل ښځې تعلیم وکړي یا کرکټ وکړي یا نورې د ژوند چارې ترسره کړي، نو د استرالیا حکومت د استرالیا کرکټ اداره اړه کړه چې له افغانستان سره په مارچ کې سیالۍ لغوه کړي. یادې ادارې ویلي چې دغه محدودیتونه تر هغې نرم نشي او عادي حالت ته د ښځو ژوند راونه ګرځي، نو دوی بل افغان کرکټ ادارې سره دغه لوبلړۍ ترسره نه کړي. هغه وخت د راشد خان په ګډون نوین الحق او ځینې نورو افغان لوبغاړو پریکړه وکړه او دای چې په بیگ بیش لیگ کې به نه لوبېږي، ځکه دوی د استرالیا کرکټ ادارې دا پریکړه سیاسي وبلله او دوی اول چې تر هغه به د استرالیا په سیالیو کې لوبه ونه کړی چې استرالیا خپل پریکړه بیرته وانخلي. راشد خان تر دې دمه د خپل ګډون په تړاو سند ویلي، خو د بیگ بیش لیگ مسولینو اعلان کړی چې راشد خان په ګډون نوین د غرض اظهار الحق نوید اور سره مجیب رحمان، محمد نبی او فضل حق فاروقی په یاد لیک کې د ګډون په موخه نوملیکنه کړې ده. او د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونزو مډال یې وګاټه. افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې ایران او قرغیزستان ته ماتې ورکړې، خو له کوربا تاجکستان او ازبکستان هیوادونو څخه یې ماتې وخوړې، نو په دې اساس د نمرو په جدول کې دریم مقام کې پاتې شول او د برونزو مډال یې وګاټه.
ډیره مننه ساحل صاحب، کور ودان.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
ستاسو لپیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کوم سما کار چر کړی دی او په کاته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم، نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسی وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمبی هم نسته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي، نو هیڅ شی نه لري. تر اوسه پورې حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به وو. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی، ولی دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا شپتي یا نور امراض. پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو څخه چې هغه دلته ټیسټ کوي د لابراتوار څخه چې دواوی ته چیش پاره دي خو زه دې چې ګټ ورته ورکړي نور څه د مډیر کښتو ته رسي کښتو نه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته پام نارانه ورته ونیسي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکالي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو څلور شل 10 متره برمی دي سره هغه 2 انچ او 2 دومره ځکه نه خړوب کوي